افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوحې د شخړې او د بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې په طالبانو باندې غږ کړی چې اوربند ته غاړه کیږدي او له اوربند دې نه ویریږي. په دې اړه باندې راپور لرو او دا هم اورئ چې لنن 19 کاله مخکې امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې بریدونه پیل کړل څو القاعده له منځه یوسي او د هغوی ملاتړی رژیم طالبان هم وپرځیږي. دا مو یو تفصیلي موضوع ده، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرته کې د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او مدني ټولنو غړیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپي شوي او محمد فراد عظیمی د بلخ نوی والی ټاکل شوی. پوره خبرونه د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه جوړې شوې غونډې ته په یوې ثبت شوې وینا کې وویل دا کانفرنس به یو ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د افغانستان 2020 کال کانفرنس د نومبر د میاشتې په 23 او 24 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړیږي. افغانستان د مالیه وزارت د خبر پاڼې له مخې تمه ده چې نړیواله ټولنه په دغه کانفرنس کې تر 2024 کال پورې د افغانستان د ثبات لپاره له افغانانو سره خپلې ژمنې تازه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د 2020 کال تر پایه له 15 میلیونو واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. دا خبره د WFP ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې ماشومان به تر ټولو زیات اغیزمن شي.
د 2020 کال په لومړیو کې د 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ وو. اما زموږ وړاندوینه دا ده چې د کورونا وایروس یا د کووید-19 ویروس پر اتک سره دغه شمیره به 100 میلیونه نور هم زیات شوی وي. یعنی زموږ تخمین دا دی چې د کال تر پایه کې د شیشې 15 یا هم د 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ وي.
WFP په وینا یو ستونزه چې خلک د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ کوي دا ده چې د قرنټین په نتیجه کې ډیر خلک په لویو ښارو کې بیکاره شوي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپیان شوي. دغه ولایت د مطبوعاتو ریاست په یو بیان کې ویلي د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې چاودنه سې شنبه مازیګر په قرغیو ولسوالۍ کې شوې. د وروستیو معلوماتو له مخې ښاغلی عبدالرحیمزی او ساتونکي د ننګرهار روغتون ته انتقال شوي وو چې اوس بیرته رخصت شوي. دا په لغمان کې روانه اونۍ دویمه چاودنه وه. دوشنبه د لغمان د والي رحمت الله زیارمل موټر او ساتونکي د یو موټر بم هدف وګرځیدل. په دې چاودنه کې د لغمان والي ژوندی ووت، خو څلور ساتونکي او څلور ملکیان وژل شول او د پوځیانو په شمول شاوخوا 13 تنه ټپیان شول. چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. محمد فرات عظیمی د بلخ والی شو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې په یو بیان کې تایید کړی چې د جمهوری ریاست د حکم له مخې محمد فرهاد عظیمی د محمد اسحاق رهگذر پر ځای د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی. ښاغلی عظیمی تر دې مخکې په قزاقستان کې د افغانستان سفیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی و. د بلخ نوی والی د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کیږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسمایي ټیمونه نن لوبه کوي. د دوی لوبه سیمی فاینل ته پوتلو ده. پرون هم طوفان هریرود او سپین غربازانو لوبه کړې و چې په نتیجه کې طوفان هریرود 2-0 سپین غربازانو ته ماته ورکړه او سیمی فاینل ته ووت. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویل شوی په ایران کې د بندیانو شمیر تر هغه زیات دی چې د دې هیواد زندانونه د ساتلو ظرفیت لري. په دغو زندانو کې د کرونا وبا د خپرېدو له امله د حفظ الصحې شرایط لا خراب شوي. باچلا پرون په یو بیان کې وویل د اوبو او ویروس ضد وژونکي مادي او نورو اړینو شیانو کموالی په بندیانو کې د کرونا ویروس د خپرېدو او د یو شمېر مړینو سبب شوي. په منځني ختیځ کې کرونا ویروس تر ټولو ډیر ایران ته زیان رسولی. د ایران د روغتیا د وزارت د راپور له مخې تر اوسه نږدې 4,80,000 کسان په کرونا اخته شوي او د دغه ویروس له امله 20,000 زیات کسان هم مړه شوي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سخته جګړه پرون هم روانه وه. د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو د غوښتنې سره سره دواړو لورو په قرباغ او شاوخوا سیمه کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان استپانیان وویل د شپې لخوا د قرباغ مرکز استپان کرت د لنډې مودې لپاره آرام و چې د آذربایجان ځواکونو بیا عملې پیل کړي. آذربایجان ویلي ارمنی ځواکونو پر څو سیمو بریدونه کړي. د دواړو هیوادو ترمنځ نوې شخړې د سپتمبر په 20مه پیل شوې. دواړه لوري په لسګونو ملکانو په ګډون د لږ تر لږه 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او روسی چارواکی وایي یو سرتیری او د هغه ورورې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولی دي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف اس بي پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانیستل شوې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دي اخیستل شوي که مجرم وپېژندل شي هر یو به یې پر شل کاله بند محکوم شي. رویټرز خبري اژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه روسیې سره رسمي تماس نه دی نیولې. ویل شوی د سرتیری ورور د استونیا د دایمي استوګنې اجازه لرله. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي بیا هم د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي او د خبرونو التم ولولې. ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلی غنی پرون د دوحې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو مرکز ته غږېده.
له طالبانو زما غوښتنه دا ده چې له اوربنده مه بیږیږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ.
له نن 19 کاله وړاندې امریکا په افغانستان باندې د القاعده شبکې د لمنځه وړلو او د هغوی د ملاتړي رژیم طالبانو د پرځولو لپاره بریدونه پیل کړل. آیا امریکا خپلو هدفونو ته رسېدلی؟ په دې اړه ځانګړی راپور لرو. شنونکو سره غږېدلی چې له ډلې نجیب آزاد ته وګدو.
امکان لري له بدمرغه اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لنډه نه شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو پایلې کوئ، هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف غځول کېږي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې له اوربنده ونه ډار شي او باید په عمل کې وښیي چې غواړي په دې هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هوارېږي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د قطر پلازمینه دوحه کې چې له څه باندې درې اونیو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه دی یو څېړنیز انسټیټیوټ ته وکړې. د افغان دولت او طالبانو مرکزی ټیمونه له څو اونیو د کړنلارې په جوړولو باندې موافقې ته نه رسیږي. نوریاس نوری په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره خبرې د دې لپاره کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره کړي او پر طالبانو هم غږ کوي چې هم دغه لاره جدي مخته ونیسي.
موږ لیواله یو چې یوه سیاسي حل لاره ومومو. سیاسي حل لاره دا معنی لري چې له سیاسي پلوه له یو بل سره خبرې وکړو چې راتلونکي ته لاره هواره شي. دوی باید دا جرأت ولري او ومني چې د افغانستان خلک به د خپلې راتلونکي په اړه نهایي پرېکړه کوي. دغه ډول جرأت موږ له دوی غواړو.
اشرف غنی دغه څرګندونې پرون سېشنبې په قطر کې د شخړو او بشري چارو په یو تحقیقاتي مرکز کې وکړې. ښاغلی غنی یو وار بیا پر اوربند ټینګار وکړ او زیاته کړه دا چې طالبان ولې اوربند نه اعلانوي، علت یې دا ده چې دوه کاله مخکې د موقت اوربند په مهال خپلو وسلوالو ته ګواښ کړی و چې عادي ژوند ته به مخه نه کوي او بېرته به د جګړې ډګر ته ګرځي. نوموړي یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له اوربند دې نه بیریږي.
له طالبانو زما غوښتنه دا ده چې له اوربنده مه بیریږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ. تاسو زموږ د ژوند واقعیت یاست.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې له طالبانو سره سوله ځکه کوي چې په افغاني ټولنه کې د دغې ډلې په مدغم کولو سره به ډېرې هغه لویې شبکې لا منځوي شي چې ډېرې خطرناکې دي. ښاغلی غنی په دې برخه کې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر شبکې په افغانستان کې د روانې جګړې د هغه پراخ بوت په توګه یادې کړې چې د ده په وینا ابعاد یوازې په کورنۍ جګړې پورې نه بلکې له سیمې او تر هغې ورآخوا اوړي. که څه هم رویترز خبري اژانس د یو شمیر سرچینو په حواله په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي دي چې د مذاکراتو د دوام لپاره د کړنلارې د برابرولو په وړاندې اساسي خنډونه لرې شوي، خو په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم او دغه راز د افغان دولت د ملکچي پلاوي غړي نادر نادری رسنیو ته دا رد کړي چې ګواکې یو نهایي جوړجاړی ده شوی وي. د الویدیزی و جکپوری ډیپلوماټ د خپل نوم نه خودلو په شرط رویترز ته ویلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره پر اکران لارې سلا کېدل ډیر مهم دی او هغه سره له دې چې شخړې نه دي کمې شوي دا ښکاره کوي چې دواړه لوري غواړي خبرو ته دوام ورکړي. رویترز ته دو سرچینو ویلي په دې اړه چې کومه مذهبي فقه د اسلامي اصولو اساس وي او دا چې د خبرو د دوام لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري موافقه اساس وي که نه د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې به د سولې د اساسي خبرو د دوام تر څنګ دوام وکړي. د رویترز په لیکنه دغه موافقه د امریکایي چارواکو په مرسته ترلاسه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې قطر ته د افغان ولسمشر ورسره مل پلاوي د سفر تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې څو ورځې په دوحه کې وو. طالبانو څو ورځې مخکې ویلو چې د سولې په خبرو کې د احتمالي اختلافاتو د هواري لپاره د حنفي فقه او له امریکا سره د دې ډلې د فبروري د 9 موافقه اساس وي، خو د افغانستان د دولت پلاوي د طالبانو له دغه وړاندې سره مخالفت ښودلی و.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د اکتوبر 8 د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له 19 کلیزې سره برابره ده. پر افغانستان د امریکا له برید 19 کاله وشول او متحده ایالاتونو بالاخره په 13 کال د طالبانو سره هوکړه لیک لاسلیک کړ، خو که څه هم له دې هوکړې نږدې یو کال تیریږي بیا هم په افغانستان کې جګړه په شدت روانه ده. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پیل شوې وه، پکې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسني وضعیت په اړه امید ظهیرمل ځانګړی راپور جوړ کړی.
هغه جګړه چې په یو امر پیل شوه خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2000 لومړي کال د اکتوبر په 8 د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې ترسره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهدافو او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمیر اهداف ترلاسه کړي دي.
دوی ویلی سی چې د 11 د سپتمبر په جواب کې د حمله شوی و او بن لادن بل اخره د منځ یوړل سو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تار و مار سول او خپل په خاني کیفیت د لاس ورکی.
خو یو شمیر نور بیا وای امریکا نه یوازې د چ په افغانستان کې له ترهګری سره مبارزه کې ناکام ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلی. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري په لپاره مرغ او وسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا وګداسي لاندې شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو فایل کوي هغه فایل ترلاسه کوي او بیا دا اهداف په نړیوالو ډیپلوماسي کې به بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 28 میلیارد ډالر لګولې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي پلاتون کې یاسیګار د راپور پر بنسټ د 2000 لومړي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2000 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2309 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شو دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هانتون واټسن چیډنیز مرکز بیا وای له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر نوامبر میاشت پورې افغانستان کې 1500 ولسی وګړي نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوی دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړي چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې دراتو په نیت امریکا او طالبانو د 2000 کال د فبروري په 19مه نیټه هوکړه لیک لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې لاسلیک 200 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کم شوی او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهداف ته پکتو د دې هوکړې پایله لګواخ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکو کابل خان تدبیر وای امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې لمخه طالبان د خپل ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق د دې او ګروپ تر عنوان نه دغه د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې د دغه ګروپ نه باید یو استخدام شوی ګروپ په هیڅ باندې په راتلونکي کې هم څو استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغه څه به د کار واخلي.
که څه هم امریکا د دې تړون برای د طالبانو په راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپل اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون لمخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي. د امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په 2 میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنون کې د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کیږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډیر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډیره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوروزګان په سلو کې نوي ماشومان او حامله ښځې له خوارزواکۍ سره مخ دي. دا اداره چې اوروزګان کې د خوارزواکۍ د لمنځه وړلو هڅه کوي وایي جګړې په سیمه کې مناسبو خوړو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی چې په ښځو او ماشومانو کې د خوارزواکۍ سبب شوی. په دې اړه شریف الله شرافت له ترینکوټه یو راپور رالیږلی.
د ترینکوټ شاراروند د حرمشاه سیمه په دی روختي مرکز کې د خورځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټول سوي دي. دا سیمه له اوږدې مودې راهیسې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرته ده، او ځکه خو پکښې د خوراکي موادو کمښت او د خورځواکۍ ستونزه کومه نوې مسله نه ګڼل کېږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خورځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالي تر خورځواکۍ رسولي. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په سپری نقطه کې پروت دی روغتیایي مرکز ته د سر په سودا راغلي دا خورځواکۍ میرمنې وایي دلته چې کوم خوراکي مواد ورکول کېږي د ګڼو ماشومانو او میندې ژوند یې ژغورلی دی. د پنځو ماشومانو مور و دېرش کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې دوه کاله کېږي د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوې ده. هغې په خورځواکۍ اخته خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دي.
په دغه موادو سره یې پاره پیدا کړي دي، کوارتو سره پیدا کړي دي، سره سانس چې دا مواد نه خورم هم همداسې نه وو، والله که یې پر لارې تللاسې، والله که یې ګرځېداسې، والله که یې خبرې کولی سې، والله که یې دغه کېدلاسې، بس به کب ورځ بیا ژړل غریب یې ولې د مو شریه نسته چې ویخونه والله خو دغه مواد مواد وزیل دی دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې دغه مواد قوت یې پیدا کړي نه کې مینه نه پوهېږم ولې چې په تالاشې را روانې د شا ګورې مخته روان یې ګوره چې خدای اوس په منه باندې پټاسې اوس په جنګ دغسې.
دا بیا 25 کلنه ریحانه ده چې ماشوم یې په ناست دی او له خورځواکۍ سره مخ ده. هغه وایي
ته چې موږ رال ډاکټر صاحب راته وویل چې دغه وړه ویسي دغه رقم بیا پاخه کړي دغسې بیا وخوري، هغه ته چې موږ کور ته ویاړو هغه طریقه م ورسره وکړه، هغسې م پاخه کړله چې یوه ورځ م پاخه کړله، دومه ورځ یې په پیدا موږ خپله کور ته ما دوه ځلې وړي دي دا وړه زه خپل اروا خوړم، موږ ته ډېره پیدا کړې د ډېر مثال په خپل هغه اقتصاد مو کمزوری دی چې دا پاخو کو یا وخورو مثال چې موږ ته خو پیدا کړې ده ځکه بېرته پسې راغلي یو که پیدا نه راته کړې بیا نه پسې راکړلو.
سید ولی آغا د دې روغتیایي مرکز د خوراکي موادو د برخې مسؤل دی. هغه وایي د جګړې په دې لومړۍ کرښه کې د خطرونو سره سره دې روغتیایي مرکز ته هره ورځ د ریحاني او ګرانې په څیر څه کم سل ناروغان ورځي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
ورزو خوست هلته سه شنبه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی غیابی جنازه شوی. نجیب ترکی پرون په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوی، هغه څو ورځې مخکې په یوه ترافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و. له خوسته نجیب الله لوخیل راپور را لېږلی.
په خوست کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو د نجیب ترکی په مړینه د خپګان څرګندولو په ترڅ کې هغه د کرکټ د ډګر یو پیاوړی ستوری یاد کړ. دوی د کرکټ بورډ له ادارې هم ګیله وکړه چې ونه توانېده د نجیب ترکی د ټپي کېدو په دریو ورځو کې هغه د درملنې لپاره په داخل او یا بهر کې کوم مجهز روغتون ته ولېږدوي. په خوست کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي نجیب ترکی د غیابي جنازې د لمانځه وروسته وکړي. د کرکټ یو ځوان خوستي مبصر بهار سنسور آزادۍ راډیو ته وویل
سره د دې چې د پښپګیزه ټورنمنټ کې له بل لوبغاړي سره ټکر وکړ او دماغ ته یې صدمه رسېدلې وه. ډاکټرانو ورته لارښوونه کړې وه چې دای باید په کور کېنول شي او یو موظف ډاکټر باید په ده باندې تداوي وکړي. نو سره د دې چې کرکټ بورډ دې ته پاملرنه ونه کړه، هماغه و چې دی خپل کور ته ننګرهار ته لاړ او هغه تداوي په نیمه نړۍ کې پاتې شوه. د بورډ مسولیت و چې په دا ډول لوبغاړو باندې چې لکونه ډالر خرچه هم ورباندې شوي باید هر روغتیایي ستونزه حل کړي. نو متاسفانه چې کرکټ بورډ هغه خپل مسولیت ادا نه کړ.
د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل چې اوس مهال په خوست کې د مس عینک زون د کلب لیول په ولایتي سیالیو کې برخه لري ویل
وتلی ستوری و د کرکټ په ډګر کې او د تاسو کوم بیټنګ وو هغه ټول د مغه امپریس وو. د 20 اسپیشلسټ پلیئر وو، ښه هیټر وو، په نوې بال کې ډېر زیات ښه هیټنګ کوو، اوپنر وو. د ډېرو پلیئرانو په افغانستان کې دا ایډیال وو، یعنې د دې خوښي پلیئر یو، د غونډې غوښتل ځان نه جوړ کړي نو ډېر کلاس پلیئر وو.
د کرکټ د یو شمېر ځوانو لوبغاړو د روزنې په برخه کې هم نجیب ترکی خپل کوښښ کاوه. د کرکټ لوبغاړی ناصر توتخیل وایي
نجیب نمنګ ډیر زده کړه کړې وه، افغانستان ته ډیر لاسته راوړنې لرلې. نجیب یو داسې انسان و چې شاته یو بده خبره په خوله نه راتله او نه یې کوله. نجیب ډېره وړتیا لرله، نجیب ډېرې په زړه پورې لوبې کوله او خاص کر هغه ډېر غټ غټ شاټونه رسېد. د دنیا ډېر یو غټ بالران وو، دنه به ویره کېدله. د آیرلند خلاف تقریبا 90+ رنزونه کړي وو 20 کې.
د کرکټ خوستای لوبغاړی جهاد سنگین چې د نجیب ترکی له ملګرو څخه دی وایي هغه د یو ښه لوبغاړی په خوا کې یو ښه انسان وو.
هر وخت چې راتلو ماته به ټلیفون کولو چې زه درځم خوستا او هغه مونږ له ژبه د ډرخه ویله چې هغه خوست کې کوم سنځلې چې دی هغه به ماته ستې. هغه که څه هم هغه به د سنځلې وخت هم نه و، موسم به نه و، خو ده به دغه دغه خوست ولس را خپله مینه ثابتوله.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، یو شمیر سیاستوالو او د ورزش د ډګر مشهور سیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشینی خوده لري. د نجیب ترکی جنازه د سه‌شنبه پر ورځ په خپل پلرنی ټاټوبی د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ په هجرت کړي کې خاورو ته وسپارل شو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
د ټایمز اف انډیا ورسپنې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر پر 5 ورځنی سفر لیکنه خبره کړې ده. عبدالله عبدالله د سیشن بی پورس نیوی ډیلی ته ولاړ. د په ټویټر کې لیکلي دي چې دی په دې سفر په ترڅ کې پر افغان سوله له هندي چارواکو سره وغږیږي. ټایمز اف انډیا لیکي شغلی عبدالله ته د هند حکومت د رسمي سفر بلنه ورکړې ده څو د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. دا هند ته د افغانستان د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر دی. نوی ډیلی په افغان سوله کې د پاکستان نقش ته اندېښمن دی. ټایمز آف انډیا لیکي چې عبدالله تیروني پاکستان ته تللی وو او د پاکستان له چارواکو سره پر افغان سولی خبرې کړې دي. ورسپانه لیکي دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت او طالبان په قطر کې په خبرو بوخت دي او هڅه کوي چې د سولې وي موافقې ته ورسی شي. ورسپانه بیا لیکي چې د سولې دا خبرې د سپتمبر په 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې واخیسته او ویل چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ وي او پکې د اقلیتونو او ښځو حقونه ضایع نه شي. د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي وو چې کله هم باید د افغانستان له خاورې د هند پر ضد د فعالیتونو لپاره استفاده ونه شي. عبدالله عبدالله د هند د سفر په درشل کې وویل چې هند د افغانستان ستراتیژیک همکار دی او په دوامدار شکل د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو ملاتړ کړی دی. د طالبانو د رژیم تر نسکوریدو وروسته هند څه باندې 2 میلیارد ډالر په ارزښت مرستې له افغانستان سره کړې دي او دا مرستې یوازې د بیا رغاونې په برخه کې نه دي، حتی د لوبو په ډګر کې هند افغان کرکټ لوبغاړو ته په خپل هیواد کې لوبغالی ورکړی دی چې هلته افغان لوبغاړي له بهرنیو هیوادو سره مسابقې کوي. د کرکټ په اړه د هند بلې ورځپاڼې د نیو انډین اکسپرس د 9 کلن افغان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه لیکنه خبره کړې ده. نجیب ترکی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی پرون وفات شو. د تیروني په جلال آباد کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی و. نجیب ترکی چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره 14 نړیوالې یو ورځنۍ لوبي کړې وي په 12 اوور لوبو کې برخه اخیستې و.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان تایید کړ چې د روسیې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په پیښه کې د نووي چوک ماده ته ورته یو ماده کارول شوې. ښاغلی ناوالنی د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پړ بللی. خو د روسیې حکومت د کرملین د دغه منتقد په مسموم کې په مسمومېدو کې هر ډول لاس لرل رد کړي. نوریاس نوریاو نور جزئیات.
له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي سازمان پرون ویل چې د ازموینو نتیجه ښیي چې د کیمیاوي منع شوي نو وچوک د کورنۍ د کیمیاوي مادې نښې د الکسی نوالني په وینا او ادرارو کې لیدل شوې دي. د دغه سازمان عمومي رئیس فرناندو اریس ویل د ازموینو نتیجه د جدي اندېښنې وړ ده. هغه د دې سازمان له غړو وغوښتل چې له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي د نړیوال تړون ملاتړ وکړي. د دغه سازمان موندنې د هغو لومړنیو ازموینو نتیجه تاییدوي چې د جرمني لخوا خپره شوې وه. ناوالني د اګوست په شلمه له سایبیریا موسکو ته په لاره په الوتکه کې ناڅاپه ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني ډاکترانو ویلي وو چې نوموړی نوویچوک ته ورته مادې په ذریعه مسموم شوی دی. دا هغه ماده ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېده. د جرمني چارواکو د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز له سازمانه غوښتي وو چې د ناوالني سمپلونه د ازموینې لپاره واخلي. د جرمني د ډاکترانو موندنې په خپلواکه توګه د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې انتهید شوي. نړیوالې ټولنې د ناوالني مسموم کېدل غندلي او پر موسکوې د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. روسیې په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی او د جنایي تحقیقاتو لپاره د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره مقاومت ښودلی دی. د جرمني حکومت یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې دا واضح کړي چې له ناوالني سره څه پیښ شوي وو. د جرمني د حکومت یو ویاند وویل د کیمیاوي وسلو پر استفادې د بندیز له سازمان او د اروپایي اتحادیې له نورو شریکانو سره به راتلونکو ورځو کې د نورو ګامونو اخیستو په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې هیواد د دغې پیښې په اړه د روسیې په وړاندې اقدام باندې غور کوي. څلور څلوېښت کلن الکسی ناوالني چې د روسیې د حکومت یو پیژندل شوی مخالف ګڼل کیږي یو ځل بیا د تېرو دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګرام موباله هغه تایید کړه چې له بشپړ ښه کېدو وروسته به له جرمني روسیې ته ستون شي. د کرملین منتقد څه باندې درې اونۍ په اومسک او د برلین په روغتونونو کې په کوما کې وو. نوموړی چې د سپتمبر په 22مه د برلین له روغتون څخه رخصت شوی وایي روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی.
د خبرونو لنډیز د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د 2023 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر یوې غونډې ته په سبت شوې وینا کې وویل دغه کانفرنس به ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د سکال تر پایه له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې پرون ټپیان شوي دي. محمد فرهاد عظیمی د بلخ والی وټاکل شو. د پخوا په قزاقستان کې د افغانستان سفیر و. عظیمی د عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کیږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې سیمرغ البرزا او شاهین اسماعیل نن سیمی فاینل ته د وتو لپاره لوبه کوي. پرون طوفان هریرود سپین غربازان مات کړ او سیمی فاینل ته ولاړ. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو غوښتنې سربېره هم پرون سخته جګړه روانه وه. تاسو د ازادي راډیو لارې لاند مهم خبرونه واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مو بیا هم خره غلاست ویم. وړاندې د ازادي راډیو 19 پروګرام در تخبرو. یو راپور هم د روزګان د گیزاب د بیزای شو پاړه لرو. خو تر هغه مخکې ورزو نوی ډیلی ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په نوی ډیلی کې د نن به له په بکنی سره د هند له صدر اعظم نریندرا مودی، د ملي امنیت له سلاحکار او همدارنګه د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په تړه او همدارنګه د سیمه ییز اجماع په اړه باندې خبرې وکړي. دا چې خبرې څه وخت پیلېږي ورزو نوې ډیلی ته د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي له عبدالله عبدالله سره په دې سفر کې ده. له هغې به نور جزئیات وپوښتو. فیروزه، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی، مهرباني.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نوې ډیلی ته راغلی. دلته به نن له غرمې وروسته په لومړۍ ملاقات کې، په لومړۍ لیدنه کتنه کې، د هند د ملي امنیت له مشاور یا سلاحکار سره وګوري. تر هغه وروسته د اجنډا لمخې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او بیا د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. عبدالله هند ته د خپل هغو سفرونو په لړ کې البته دلته هم سفر کړی دی چې غواړي د افغانستان د سولې لپاره د ایجیز ما رامنځته کولو په برخه کې هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم عبدالله اسلام آباد ته تللی و، هغلته له پاکستاني چارواکو سره، په ځانګړې توګه د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم لیده کاته درلودل. هغوی د افغانستان د سولې اړوند ورسره د همکاریو ژمنې کړي دي. وبلیدل چې دلته په هند کې د هندي چارواکو له لیده کاته وروسته هندي چارواکي د ښاغلي عبدالله سره د افغانستان د سولې اړوند نور ژمنې به وکړي، لکه څنګه چې مخکې هم هندوستان د افغانستان د سولې اړوند او د افغانستان د نورو پراختیایي چارو همدارنګه اقتصادي چارو کې هم همکاري درلودلې او تل ژمنې کړي دي چې له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري کوي. همدارنګه ستانکزای صاحب دلته تر کومه چې مونږه تر اوسه دلته خبرې کړي دي، کوم معلومات مو چې اخیستي دي، هند ډېر خوشبینه دی چې ښاغلی عبدالله دلته راغلی او د دې غوښتونکی دی چې په افغانستان کې سوله راشي، ځکه تر اوسه کوم معلومات هندي چارواکو چې له موږ سره شریک کړي دي یا خبرې کړي دي هغوی دا وایي چې دوی د سرحدونو په برخه کې افغانستان سره کوم سرحدونه چې لري او همدارنګه په افغانستان کې کومې اقتصادي همکارۍ همدارنګه د دوی کومې اړیکې چې دي هغه ته په کتو وړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
مننه کوم فیروز عزیزی و له نوی ډیلی له موږ سره خبرې کولې. عبدالله نن په نوی ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د ملي امنیت سلاکار سره د افغانستان د سولې او سیمه ییز اجماع په اړه باندې خبرې کوي. اوس هم ورزو اورزګان ته په گیزاب او دهراوت کې د جګړو او ناامنیو له امله ګڼي کورنۍ بې ځایه شوې دي. د عام وګړو د ژوند د سختیو په لړ کې د اورزګان ولایت د وروستیو جګړو نوي بې ځایه شوي کورنۍ د ژوندانه له کړاوونو سره مخ دي. په دې تفصیلي راپور کې د اورزګان د گیزاب او دهراوود ولسوالۍ له هغو اوسیدونکو سره غږېدلی و چې له نږدې دوو اونیو راهیسې د جګړو له کبله له عادي ژوند څخه د کډوالو له کاروان سره یو ځای شوي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیلي راپور لري. تر هغه وروسته د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام مه هېروئ.
نه پنځوس کلن حبیب رحمان د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ د هغو سلګونو کسانو یو دی چې تازه جګړو د خپلې اصلي مینې پرېښودو ته اړ کړی دی. د شپږو ماشومانو پلار او د یوې شل کسیزې کورنۍ دا مشر وایي شاوخوا دوې اونۍ کېږي چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو له کبله په نیک آباد سیمه کې د خپلې اصلي مینې پرېښودو ته اړ شوی دی.
نو هغه کسان چې معنا د جنگ د ور ضرور لاندې او هغه داسې کسان هغه ټول هجرت وکړي د یو خوا او بلې خواته ماشومان ښځې کوچنیان کور ورته ژوند کې واغه پاتې شو. معنا هغه د جنګ په جنګ حالاتو چې د خدای دنیا شلدلې دي وایي وتلې د ماشومان په پسې ښځې په پسې د بعضې ژوندي ژوندی حیوانان پاتې دي بعضې ځانو سره بېولې دي.
حبیب رحمان وایي له خپلو کورونو څخه په ډاډه زړه نه دي وتلي، د کورنۍ غړي یې پکښې وژل سوي او ټپیان هم دي.
دوه شهیدان سوي دي، نور په خپله قومي سپینږیری مداخله نه دي خوښ. یو مې ورور یو مې وراره و یو مې د زوی پښه ماته شوې ده، یو بل وراره زخمي شو.
دی وایي کلینیک هم د دولت تر واک لاندې سیمو کې دی او هلته ورتګ ګران کار دی. دا یوازې گیزاب نه دی چې تازه جګړو یې خلک د ژمي په درشل کې د کډوالۍ سختیو ته اړ کړل. د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ هم په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د سختو نښتو شاهده وه چې د افغان چارواکو په خبره سلګونه کورنۍ پکښې له خپلو کورونو وتلو ته اړ سوي دي او په نورو بېلابېلو سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دهراود د لنډیاني کلي یو بزګر طالب جان چې د پنځلس کسیزې کورنۍ مشري کوي د هغې شپې په اړه وایي چې دوی ته یې کډي ور پشا کړې.
اگر شپه دروازې ټکول ټکول سر چې ملایان ځانونو سل دروازه ماته کړې وسرای ته په زور نه تل موږ د یوې جوړه کالو سره راوېستل ټول شتمنی مالو ته پاتې سول. بزګران خلک یو ګرد په زور دی نن او تل کایالو کوم پامل د پنځلس کسه ګرد دغه شوی شونډانه وتلی کوم شی مونږ نه درایستلې یو من یو سیر مونږ نه درایستل دا ګرد خبر دی.
مولوی سردار محمد هم د دهراوت ولسوالۍ د لنډیانی کلی دی. نوموړی هم ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې وسوالو طالبانو نه دی پریښی چې د وتلو پر وخت د کور وسایل له ځان سره یوسي.
چې طالبان د منځ کوته رااله زموږ ټوله کورونه وسرایونه دي ته ډک پاته سولې چې ونه دی رایسري ځکه دی دغه شی ویل چې بنه باسي دروازې بنه کلپوي موږ خپل په دې ځای کې گزاره کوو نو بس شان ټول مکمل پاته دي نه تیوینې د زموږ ماجر شیل په بازار کې ګرځي په وړو وړو په جوړ وړو په خرګ بازار کې چې مرچران سي د ماشام وړو نه سپیدا کوله خو هغه وړو وړو شان ټوله پاته دي هیڅ شی نهسته پر دنیا یو یو بسرم نه درایسته دي
دغه بي ځای سوي کسان چې د جګړو لسیمو وتلې د خپل دوستانو او خپلوانو په کورونو کې اوسېږي وایي د جګړو په سیمو کې شنه فصلونه وچ سوي دي او د عيال د نفقې وس نه لري د لنډیاني کلی یو بل بزګر چې نوم یې نه دی شودلې او له څو ورځو راځي ل خپل کور به ځای سوي د کډوالۍ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دا ورځ مې راوستل په دغه ورځ د اورور د مر د فصلو وارونو بس نو کداغه ورځ جوړس کې وبنه سر بس مر فصلونه بل وشت مر وصل اورور د عيال کپ دغه نه پکانه سره برابر دای د فصلونه وشت مر پکړه ولاړ بشد نه ولاړ دا اوس مر یالون نن ویان ته ولاړ دي په یو ډوډۍ په نیمه کې ډوډۍ ولاړ دي بس دا موږ ژوند دي دا موږ ژوندۍ د دولت سره دا غوښتنه لري چې موږ سره جدي پلان پاملرنه وکړي او موږ ته کومک راکړي
دغه به ځای سوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دوی سره د نورو به ځای سوي کورونه یو شمیر زرګونه وشد په همدې اړه مو د روزګان د والي لوین احمد شاه ساحل څخه د به ځای سوي کورونه یو شمیر او ځای پاړه وپښتل هغه ول
په غزابل سوالي کې له بده مرغه باید وایم چې تر زرو پوری یعنی تر زرو پوری شاوخه دومره شمیر به ځای سوي کورونه لرو چې هلته د چنار پنوم او همدار از د شیران پنوم میانه دشت پنوم دغه سیمه ته دوی لخپل کورونو راکډوال سوي دي او همدار از په دې راوت ولسوالي کې بیا د 1500 کورونو پر شاوخه په دومره شمیر کورنۍ د لوبلان دشت پنوم سیمه ته راغلي دي
شغلی ساحل دغه کورنۍ ته د مرستو رسولو په اړه ویل چې د مرستو د ارزونې لپاره یې سمدستي و بیړنۍ کمیټه جوړ کړه روزګان یو له هغو ولایتونو دی چې له نورو ولایتونو او یا هم په ولایت کې دننه د یو شمیر ولسوالیو ترمنځ لارې د جګړو له کبله د تګ راتک پر مخ تړلې وي د لویو لارو موټر چلوونکو او لارویان وخت نه وخت د تړلو لارو څخه سر ټکوي د روزګان د والی ویاند لنوی بې ځای سوي سره د دولت تمرستو د نه رسیدو په برخه کې هم د لارو ستونزه یاد کړه احمد شاه ساحل ویل
موږ په دې حقله استراري کمیټه راغوښتیو چې هلته امکار موسسو دا ژمنه وکړه چې دوی به دواړو ولسوالیو ته مرستې لیږي خو ځینې ستونزوې چې مثلا دولت نسوی کولای چې دوی ته پر وخت مرسته ورسي نو لامل یې هغه دا و چې لارې د ځینو ولسوالیو ترمنځ بندې وي لکه د غزاب ولسوالۍ سره چې زموږ زمینی لار بنده و یعنی دولت نسوی کولای چې مرستې ورولي چې نو بیا مو د همکارو موسسو څخه هیله وکړه چې هغوی ژمنه وکړه چې دیو سیمو ته به مرستې لیږي
د روان کال د اکتوبر پر 24مه وسلوالو طالبانو چشمیرې د ځایی چارواکو په خبره سلګونو تر رسیده د غزاب ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل تر غزاب وروسته په همدې ورځ طالبانو په دهراوت ولسوالۍ کې هم پر امنیتي ځواکونو پراخ بریدونه وکړل یو شمیر سیمې ونیول او د ولسوالۍ بازار تر څنډو ورسېدل د روزګان امنیتي چارواکي په دوړ ولسوالۍ کې له طالبانو څخه د ځینو سیمو د بیرتنیولو ادعا کوي د رای سنجد او کندوګک هغه سیمې دي چې ځایی چارواکي د بیرتنیولو ادعا کوي خو د ځندنی پرمختګ اعلان بولی چې په سیمه کې ملکی خلکو ته مرګ جوړلونه وړي د روزګان امنیه قمندان شفیق الله سحر ازادي رادیو ته وویل
مخ روانه است دا صاحب کمال دام نمبر ان شاء الله سپیشل فورس زموږ د کماندو دا غو باز صاحب د دولت د غراو د امنیتي د فیض ورکړه د تلا سره اوره د نیورای هغه باز صاحب چې د ملکی په کورو کې طالبان د خاصه د زراور موږ عملیات نشو کولای او جنگ نشو کولای خاص د ملکیانو په خاطر چې خلونه خاصه وي ته مرجوبه او نور رسیدي په ما ځان یې شته خبره تکرارم چې د دولت او د ملکیانو د کورونا ځان ته وځي څنګه مو جوړوي نو په واقعیت جنگ ته زړه راځي په دا د مدام کې روزه چې زور ورته معلوم کړو زموږ غزانه د څو باندې ده
د وسلوالو طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مې د دې ادعا پاړه پښتنه وکړه نو موري دا خبره چې ګنې دوی عام خلک د سپار پتوګه کاروي رد کړه وی ویل چې خلک د جګړو پر مهال د تلفاتو لویرې په خپل وتلې دي مجاهد بیا افغان ځواکونه تورنوي چې ملکی کورونه په توغندوی ویلې په لوی سر کې روانې نامنې بې وزلي او طبي پېښې د کورنیو بې ځای سوی اصلي لاملونه ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنري ورستی شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د کورنیو بې ځای سوی شمیر 4,300,000 کسانو ته رسیږي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړ او خوشاله اوسې د دې ساسي او بل خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې مشتری راستاسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنلرو او تاسو پیغامونه لا تبصرې پرته پرله پسې خبرو. په لمړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام را واخلو.
سلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. دما پیغام دغه ده چې د لوګر لمایګینو سره ډیر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازرنه مایبین راغلی پنځل شپې دلته هوټل کې کړی ویل تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه دما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کړې چې نه وایې چې د درې سو څلور سو مایبین دې مایدینو دفتر کې راتول یو کار نه خلاصي جریشپاتې سرګې پرې کړې.